پګوریدونکو دا وایس اپ امریکا دیو ریډیو جوګه سرداري چکر د پروګرام په لټوي سره تاسو خدمت کې زره پګوریدونکو لکه څنګه چې تاسو ته پته ده د نن ورځ په بلډیو کې موږ تاسو سره د پښتو په اولسي ادب د پښتو په ادب ور سره د شاعر چې کوم اسناف دي پاغه باندې او د ادیبانو شاعرانو په جون او د غیب په فن د غیب په کار باندې تاسو سره خبرې کوو په دې پروګرامونو کې موږ تاسو سره د ټپو د ټپې په حواله ډېر تفصیلي پروګرامونه کړی د ټپې په جوړښت هم سره خبره کړې دغه شان هم سره د کاکړي غاړو په حواله خبرې کړي د هغې په جوړښت هم سره کړي د چاربېتې په قسمونو هم سره خبرې کړي د چاربېت په ساخت هم سره خبرې کړي دغه شان هم ورسره درپسې و په دې پسې بیا د غزل په ساخت خبرې کړي د غزل په مضمون هم خبرې کړي دي په مختلفو موضوعاتو باندې تاسو سره موږ خبرې کړي خو نن سبا موږ چې کوم ادیبان شاعران دي کوم چې د غزل شاعران دي چې غزل لیکلې ده دا غي د جون په حواله هم تاسو سره نظر شریکو زمونږ نن چې کوم د کوم شاعر په حواله به موږ تاسو سره نظر شریکو د دې شاعر نوم دی محترم جگنیات صاحب یو څور دی مخکې د مقالم او تیر شوی دی په هغه باندې په پښتو کې مې یو پروګرام هم شوی ډېر د خوند پروګرام هم ده چې له غونډه کتل او ډېر ښه شوی نو نن به د دې شاعر په حواله باندې د دې په کار باندې د دې په فن باندې په دې باندې باندې خبرې کوو د په جون باندې به خبرې کوو موږ سره زمونږ درې واړه محترم میلمانه محترم پروفیسر سید منګل صاحب محترم ډاکټر اسماعیل ګوهر صاحب محترم ډاکټر احمد بغوم صاحب درې یو پروګرام کې موجود دي او د ټولو نه اول ورزو خپل درون خو محترم پروفیسر اسیر منګل صاحب له داغې نه لږ نظر اخلو چې غیر سره د جنزیب میاس په حواله باندې څه نظر شریکوي پروفیسر صاحب تاسو ته په پروګرام کې په خیر علی وو
مننه کوم چې زه خپل اوریدونکو سره مخامخ کما چې د استاد محترم پروفیسر جان دیب نیاز لاله په حق لا خبرې وکم
ډیر ډیر تاسو ته ټول ډیر ډیر مننه تاسو ته خدماتو ډیر ډیر مننه تاسو تومره لوی لوی کارونه کړی دي چې زما دا کوششونه چې دي دا هیڅ هم نه دي تاسو تاسو زموږ په دې باندې بل زما د خپل ملګرو سره خبره کوله چې زمونږ د بانو شاعرانو دې ملنګانو چې د دې پښتو ژبې لپاره څه کړی دي والله چې زما سره خو ټکې نشته چې زه د دوی شکریا ادا کوم ما سره خو لفظونه نشته د دوی
مننه ټکر صاحب بس د تاسو خپل نظر دی زه به دا استاد محترم پروفیسر جان زیر نیاز مرحوم په ژوند او فن تاسو سره خبرې شو چې
مهرباني
پروفیسر جان زیر نیاز مرحوم د سرکاري کاغذاتو تر مخه د جون په دویمه نیټه کال 1928 کې د اشنغر زړو کلي د خانانو په یوه درنه علمي او سیاسي کورنۍ کې زیږېدلی و خو ده به ویل چې دا تاریخي پیدایش سم په دې نه دی چې ما ته به مور بیبي ویل چې ته په یخنۍ کې پیدا یې او جون به درنه میاشته د پلار نامه خان برهان خان وه د نیکه نامه خان خواس خان وه چې تعلق یې د اشنغر درنو خانانو کنانخیلو سره وو د مور بیبي نامه یې قریشه بیبي وه چې د اوسپانزو مشهور خان دم خان لول او د فخر افغان خان عبدالغفار خان بچا خان او د ډاکټر خان خور وه داسې د بادشاه خان او د ډاکټر خان خورې وو پروفیسر نازیب نیاز د مشر بچی ډاکټر کاظم نیاز خپله هم چې د پښتو ژبې یو ښکلې شاعره وه ادیب دی د هغه تر مخه چې ډېر ماشوم و چې د پلار سوری د سر نه اوچت شو زه به اکثر دا ارمان کولو چې ما خپل پلار نه دی لیدلی خو د مشرانو نه مې اورېدلي وو ډېر ښکلی او غښتلی ځوان وو نو بیا ته خپل دایجی او تصورات شکت کړو دبو ویل چې کله مې د بابا جی تذکره چرته اوسي نو زما په ذهن هغه خیالي تصویر خور شي. دوی ټول پنځه ورونه شاد محمد خان، ادا محمد خان، فتح محمد خان، عطا محمد خان، جهانگیر نیاز او درې خویندې وې. یوه دوهر تاج بی بی چې په تعلیو بی بی بللې کېده، په خان عبدالولي خان واده وه چې د اوالي نېشنل ګوند مشر د اسفندیار خان مور وه، او دا هغه تاجو بی بی ده چې د بابړې په خونړۍ پېښه کې دی جو بل کسان الله او بوڑلی او دا غوی مرهم پټه دی. دویم خور یې د مردان په بهادر خان واده وه، او دا د مسلمی مشهور سیاسي شخصیت سرانجام خان مور وه. د جهانگیر نیاز صاحب د ټولو ورونو اولاد شته چې د خپل نیکه په نامه خواس خان یعنی په خواس خیلو پېژندلی کېږي. ولی یو ورور عطا محمد خان د اتلسو کالو په عمر کې وفات شوی و، د هغه اولاد دی. پروفیسر جهانگیر نیاز ابتدایي زده کړه د باچا خان آزاد سکول عثمانزو نه ترلاسه کړې، او دغه وړومبۍ علمي اداره وه چې ده کې د آزادۍ جذبه راپارولې وه. د زده کړې دې ادارې ته به هغه وخت د هند نه لوی لوی عالبان او سیاسي مشران راتلل، او د علم په لړ کې به یې د باچا خان کار او زیار قایل. د خدای بخښلي پروفیسر جهانگیر نیاز مشر ورور فدا محمد خان په دې سکول کې استاد و. هغه وخت کې د خدایي خدمتګارۍ پاسون ښه په درس کې روان و. د اشنغر پښتنو خپل یو یو بچی په مکمله توګه د باچا خان دې تحریک ته وقف کړی و، او قریشي بیبي خپل زوی فدا محمد خان خدایي خدمتګار تحریک ته بخښلی و، او هغه د باچا خان آزاد شتون کې استاد و. او خپل کشری ورور پروفیسر جهانگیر نیاز مرحوم چې کله ابتدایي زده کړه ورکه نو د مخکې سبق ویلو دپاره ګورنمنټ های سکول چارسده کې داخل کړی شو. دغه وخت دی په اتم جماعت کې و چې په چارسده کې د خدای خدمتګارو جلسه جوړه شوه. جهانگیر نیاز صاحب غوښتل چې د آزادۍ مبارزې په لړ کې جوړې شوې دې غونډې کې ګډون وکړي، ولی مور بی بی اجازه نه ورکوله. هغې ویل چې ما خپل یو بچی فدا محمد خان د آزادۍ تحریک دپاره وقف کړی دی، او تله ماشوم یې، خو ماشوم چرته کلارې دو. د مور بی بی نه په پټه یې جلسې ته ځان ورسولو، او د مشهور انقلابي شاعر شاد محمد خان میږي دا نظم یې په خپل خوږ آواز کې واورولو. راغلی آزادي وه د تورو غرونو شاته لاړه، پښتونه ډېر ډېر جاړه. یاد دې وي چې د پروفیسر جهانگیر نیاز لالا آواز ډېر خوږ و، ده به اکثر شاعري په طرح نم کې اوروله. هم په دغه نظم کې رنګیالو ماشوم جهانزیب ونیولو، ګرفتار یې کړو، او د ډی ای خان جیل ته یې ولېږلو. بېلا ماشوم و هم په جیل کې د ده په مخ ګیره راله، د ده حوصله په ځای وه. بندیخانې د تورې کوټڼۍ نه لسم جومات پاس کړو. کله یې چې سزا ختمه شوه نو د لسم جومات نه پسې اسلامیه کالج نو 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 لسم جماعت یې نه هم جماعت یې لسم هلته نه پاس کړو، نو نور سبق یې بیا دغه نه کالج سکول نه وویلو، او مخکې تعلیم دپاره ګورنمنټ کالج لاهور ته لاړو. هلته یې په جغرافیه کې شپاړسم پاس کړو. چې پېښور ته واپس راغی نو په اسلامیه کالج پېښور کې د جغرافیې ډیمانسټریټر وټاکلې شو. پروفیسر جهانگیر نیاز لالا په کال یو کم شپېتم کې خپلې کورنۍ کنانخیلو خانانو کې واده وشو. پښتو ژبې او ادب سره یې خو یې مینه وخت د سره وه. پښتونولي ورته په میراث کې د خدایي خدمتګارۍ تحریک نه رسېدلې وه، ولې د ادب په وده کې یې د خپل ماماجي لیونی فلسفي غنی خان او اشرف خان مفتون مینه هم شامله وه. غنی خان یې که ماما و کور ودانه د پښتو مشهور رومانی شاعر اشرف مفتون ورځوا پښتو ژبې او ادب سره دمر مینوا چې کله په خبر په هنتون کې د پښتو ژبې او ادب د ایم ای کلاسونو شروع شو نو د پښتو ادب کې په پرایویټ توګه شپږ سم ډیګری ترلاسه کړه په کال 1980 کې پروفیسر جان زیب نیاز لالا په سکالرشپ امریکې ته لاړو او هلته میشیګن په هنتون کې لسانیاتو کې داخله واغسته او د ایم ای ډیګری ترلاسه کړه چې پاغه وخت دې کم کسان د لسانیاتو نه خبرو د سره سره د په کوردیش جبا کې یو ډیپلوما هم وکړه ته به ویل چې کوردیش جبا او پښتو زب خپلو کې ډیر زیات مماثلت لري دا یو حقیقت دی چې په کوردانو او پښتنو کې ډیر سیزونه د یو بل سره سمون خوري بل اهمه خبره دا ده چې میشیګن په هنتون کې چې کله امریکایانو ته د پښتو ژبې او ادب د پوهې په خپل پته ولګیدا نو هغوی د دنه د پښتو ژبې په باقاعده توګه کلاسونه شروع کړل دا د یو جدا درناوی و چې په امریکا کې امریکایانو ته پښتو خودله امریکې نه واپس چې پاکستان ته راغی نو په اسلامي کالج په خبر چې اوس په هنتون نه پښتو څنګه کې د پښتو ژبې استاد وټاکل شو چې ورستو په خبر په هنتون پښتو څنګه تراغه او دلته نه د چیرمن ډپارټمنټ په هیڅ کال 1988 کې ریټایرمنټ واغست خو بیا هم په کتار کې نه نستو د پښتو عالمی کانګرس چیرمن مقرر کړی شو او د د په مشره کې د پښتو ژبې او ادب د ودې لپاره په نړیوال کچ دوه کانفرنسونه وشول زما د معلوماتو تر مخه د پروفیسر جان زیب نیاز لالا تر اوسه پورې لس کتابونه مخې ته راغلي چې کوم ما سره موجود دي چې په دې څلور د شاعرۍ دی او نور د نثر دي دوه کتابونه یې زموږ د کتاب شاعرۍ د سترو شاعرانو خوشحال خان خټک او دغه د زوی عبدالقادر خان خټک دیوانونه ترتیب کړي او مقدمه ور باندې لیکلي دي د ستر خوشحال دیوان چې د چاپ تاریخ نه لري دا کتاب خیبر پختونخوا چې مخکې سرحد و لخوا چاپ دویم کتاب د عبدالقادر خان خټک دی چې د ده په تحقیق او ترتیب پښتو اکیډمۍ پېښور پوهنتون په 2002 کې چاپ کړی دی پیش لفظ ور باندې ډاکټر راجولی شاه خټک لیکلی دی د کتاب اخر کې د ګران خټک یو معنی هم د فرهنګ په نامه ورکړی شوی د عبدالقادر خان خټک د شاعرۍ په هکله پروفیسر جان زیب نیاز لالا د دې کتاب په 15 مخ لیکي کوټ عبدالقادر خان خټک د نظم د مختلفو اصنافو لکه غزل قصیده رباعی حتا مثنوی ترکیب بند ترجیب بند مربع او مخمس یو خدر نه پنګه پرېښې ده د هغه په کلام کې یا اخلاقی او صوفیانه مضامینو او افکارونه علاوه په معاشره انتقاد او د قدرتي مناظرو عکاسی هم موجود ده جدت حسن بیان خیال ندرت او سوز و گداز سره سره شوخی هم د عبدالقادر خان خټک د کلام خصوصیات په دغه وجه د هغه شاعري یوه جامع او متنوع شاعري ده په خپل کلام کې د شاعرانه خوبو او عظمت د احساس له مخه وایي د سخن خوبي همه لرم موجوده زه عبدالقادر محتاج د سخنتان انکول د پروفیسر جان زیب نیاز لالا د شاعرۍ څلور کتابونه زما مخې ته پراته دي لومړی کتاب زما دنیا دا کتاب په جنوري 2001 کې خور شوی دی په دې کتاب ډاکټر محمد اعظم اعظم او سید صابر شتابر لیکل کړی دی ټایټل زړه راښکونکی او کاغذ اعلی دی دا کتاب ټول 215 مخونه لري د دې کتاب په روایتي توګه شروع د حمد او نعت شریف شوی دی دا کتاب د نغمونو او د قطعاتو مجموعه ده ارباب فدا ننګیالی شهید زما غنی ستر بابا رڼا زما ژوند د پښتو د ادب ستوري زما خواږه پښتو د رښتین صاحب مزار او شیشمباغ کې د بابا مزار د دې کتاب ځینې اهم نظمونه چې پکې د شاعر احساسات او جذبات په غردونه ننګیالی شاهد یې د ارباب سکندر خان خلیل پښتونخوا پخوانی گورنر په شهادت لیکلی دی چې د ده د پښتني ملي فکر څرګندونه کوي او د رښتین صاحب په مزار نظم یې د پښتو ادب سره د بې کچه مینې اظهار دی. دویم کتاب یې ګبین دی. دا کتاب په مئی 2008 کې شایع شوی دی چې ټول 252 مخونه لري. د کتاب تړون یې د خپل شهید ملګري ارباب پیدا په نوم کړی دی. د پښتو غزل لوی نوم ګران اکرام الله ګران باچا ور باندې لیکل کړی دی. بسم الله نومي نظم نه د کتاب شروع شوی ده چې د شاعر د پخې عقیدې څرګندونه کوي. وای شورو کوم په نامه د لوی الله ورسره په نوم د پاک الله بیا درود په محمد خیر البشر چې تاجدار دې په ماشر کې د کوثر زما زړه ذهن دې تل رڼا رڼا وي منوره پرې چې ګډ د پښتون پاوي. دې مختصر درې شعرونو کې چې کومه کېدت بیان شوی دی هغه د کمال دی. د لوی خدای د لویې نه پس آقای نامدار خیر البشر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم یاد کړي چې د حشر په میدان کې به د کوثر تاجدار وي. دریم شعر کې د روښانه ذهن دعا غوښتې ده او د ځان د پاره نه د خپل ولس او د خپلې پاکې خاورې د پاره چې خدمت یې وشي. دا ډېره لویه خبره ده او ډېر غوره پیغام دی. مطلب دا چې صرف درې شعرونو نه د شاعر مافي ضمیر په ښه توګه پته لګي چې هغه په خپل مذهب په خپله عقیده ټینګ ولاړ دی او د خپلې خاورې سوپالۍ او د خپل ولس ښه ورځ هم په نظر کې ساتي. فخر افغان باچا خان سره خپل عقیدت داسې بیان دی. فخر افغانا چې تا څه ویل رښتیا شو هغه چې د دروغو مجنونانو خر رسوا شو هغه دوی غوړ منګی دي یو وینا پرې نن اثر نه کوي خو شکر شکر چې د ټول کام د خندا شو هغه. ګبین د پروفیسر نیاز مرحوم د غزلونو یوه په زړه پورې شعري ټولګه ده چې پکې ځای په ځای کې تاسو ته هم ځای ورکړی شوی دی. دې نه علاوه د شاعرې نورې مجموعې د نظمونو بڼه لري او په دې کتاب کې د غزل تله درنه ده چې پکې په منکرانه ډول د خپل چاپېچل سره سره د خپلو قلبي ورجاتو څرګندونه هم کړې ده. دلته د مثال په توګه یوه نمونه وړاندې کولی نمونه وړاندې کولی شي. ستا غاښونه لکه لال د بدخشان دي اننګي دي سره سیوان د شلغزان دي. په غزل کې د بدخشان لالونه راوړل که د کلاسیک د شاعرۍ رنګ ښکاري ولې د اننګو سره د شلغزان د منو تشبیه بیخي نوی ښکاري. د کورمې دا سیوان چې خپل خوند او رنګ لري د هند بادشاه جهانګیر په توس کې جهانګیري کې هم په خاصه توګه د دې سیوانو ذکر کړی دی. اوس به د غزل ټکر صاحب یو څو مثالونه وړاندې کړو. آهو چشم پریرو زما جانان دی په همه او مهرویانو کې سلطان دی. د کمان د ورځو تل غشي خواري وي کړي ځیګر ورته بربند یاران په خپله چې لمر ټیټ شي سر چرې نه ټیټېږي چې سر ټیټ شو دغه ژوند شو د ملنګ دی. په پښتو څومره ښایسته یې زه در زار شم یپ په پښتو څومره ښایسته یې زه در زار شم د دنیا ښکلي لتا قربانه ومه. یا پښتو څومره ښایسته یې زه در زار شم د دنیا ښکلي لتا قربانه ومه. د بارخو لوبانو اور د سره لمبکم لکه ګیر شي څوک په اور د جهنم کې. د غزل په دې څو مثالونو کې مونږ ولوستل چې شاعر یوازې د قلبي وارداتو تذکره نه ده کړې بلکې د ژوند سره متعلق نور موضوعات هم د نظر لاندې ساتلي دي.
ما خوب لیدله ما خوب لیدله نتیجه به ډیره در وخیږي د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنو وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا یا په پتا کې ویځړې یا په کینسر وخیږي او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
کته سره ته لکه مختصر وای چې د دې د وفات د نټر لک به خلکو توازه شي نو دا به ډیر خوي چې دې کله وفات
شي زبا د خپل دغه مختصر کما او زبا تاسو ته دا وایم چې د وفات خو ما تاسو ته وای کنه چې د 13 سپتمبر کال 1915 کې یعنی 2015 کې په 13 سپتمبر کال 1915 کې دی وفات شو بے وفات شو نو نور بس به بس کوم چې دا ملګری
او ټول به خبرې کوي ټول به خبرې کوي تاسو چې کوم غټ غټ خبرې وي هغه ټول خبرې تقریبا چې تاسو دا غي د جون په حواله وکړي دا غي د نظم خبره مو وکړه دا غي د غزل خبره هم وکړه نو غټ غټ خبرې چې سمره وي نو هغه باندې تاسو خبرې وکړي باقي به زمونږ سره زمونږ چې کوم درنه خواږه میلمانه دي نو هغه ته هم دې په غزل
اوي ډاکټر صاحب زه به بس یو جمله کې په خپل خبرې راغونډه کې یو جمله
مهرباني وکړه مهرباني وکړه
لنډه خبره بداو کوم پروفیسر جان دې نیاز مرحوم چې د پښتو ژبې او ادب د پرمختګ او د دې خاورې د ترقۍ او سوخالې د پر کوم روخانه سیاسي فکر لرلو هغه د هېرې دلو نه دي پښتانه به د لیکونه لیکونه ګټه پورته کوي او یاد به خپل زلونو کې ژوندې ساتي اروای خاده او ګوري نوشا
ډیر مننه ډیر تفصیلی بحث مو په کو ډیر
تفصیلی
خبرې او ډیر ځکه خبرې وی چې زمونږ د اوریدونکو تبا بالکل دغه پته نه و ځکه چې ډیر تفصیل تاسو دغه د جون په حواله باندې مو سره شریک تاسو ډیر مننه
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده زمونږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com کغواړی زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003
خو ګورځون کوم چې زموږ بل درن خو بل ما محترم ډاکټر اسماعیل ګوهر صاحب هم په پروګرام کې موجود دي ورزو غوښوي له داغینه لږ نظر خو چې غوډه سره څه نظر سره کوي او پر څه تاسو په پروګرام کې په خره لوي
ډیرمنن ټکر سه خوشاله اوسه
ډاکټر صاحب د پروفیسر اسیر منګل سه ډیر په پورې ډیر د زړه نه راوتې خبره مور دې د جنیا سه د جن په حواله دغه کار په حواله او پوره تفصیلی بیان کړ ډیر په صحیح طریقې ته بیان کړ څه نظر برا سره شریکوې
ټکر صاحب اسیر منګل صاحب محققوم دې نقادوم دې اغه د پروفیسر جان زید نیاز د جن په حق لا او ډیر تحقیقي خبرې وکړي ور سره د غیږ د نظمونو او د غزلو تنقیدی جا چومران دي کوه زه غلطی کوم نن واغی د پروفیسر جان زید نیاز د خوش اوازه خبره وکړه واغی وی چې غیب زیات سلام په ترنم کې وي او یو نظم غی دسي مطلب واورول دي هغه سر شعر واورو چې دا نظم غی په خوش اوازه کې وي دا بل یو شاعر دي حواله راغله او پاګه اونی وې او چې هغه جیل تلاړو خو زه دلته کې ګورم چې دا پروفیسر جان زیب نیاز دا جون یاداشتونه چې دې کوم دي کړ دی او په کتابي صورت کې چاپ کی زما د جون کیسه نو هغه کې چې هغه خپل د گرفتارای کم ذکر کوي نو هغه د لیکي چې ماته یو کس لاره د سټیج نه راغې او د سرخپوش جلسه و لیکي چې د سرخپوش جلسه و زلاړه ما ویل چې تماشا وکړم چې خلک سوای یو کس را ل د سټیج نه راغې ویلې ته به سوای ما ویل یاره تقریر خو نشم کولای خو یو نظم به وایم دا مې اډو پروا نه و چې پولیس به مې وویني او گرفتار به مې کړي سټیج ته او ختم او یو نظم مې وای چې سلیک ونه ټکی دا نو به لاندې او بند را کړی دی او دا د خاوند ته ودان کړی زمونږ د یو والی حجره نو بیا مخکې د کی چې د پولیس کپتان جگجت سنگ د پولیس کپتان جگجت سنگ زمون کور ته راغی او بیا خپلې د خور وی چې تاجو راړوان دی شو ویلې جازی به په کوټه وخېجا او لارې ته پوسیا یعنی پټ شه وتښته خو خان دادا غر را مخکې ته شو ورته پیښې وکړې چې اول دې ورته ویل کوه او اوس یې پټوې نو بیا هغه په مخه ته وایي چې یاره بیا زه بهر را ووتم او زما مخې هغه پولیس کپتان چې و نو دوی چې دغه وخت زما پنځلس کاله و ګیره مې دا نه وه راغلی چې د کام د خدمت په تومت کې تومتي شوم نو وایي چې پولیس راغی زه یې ونیول ما او ګاډي کې او چار سدې ته بوتلم نو دلته کې هغه خپل ژوند په دې کیسه کې لیکي چې هغه هغې خپل یو نظم ویل او به هر حال اسیر منګل صاحب ډېر زړه پورې د هغې بارې کې خبرې وکړې د هغو شخصیت یې هم واضح کړو او د هغوی شاعرانه شخصیت یې هم واضح کړو د هغو شاعرانه مقام یې هم واضح کړو را ډېر په وړوکوالي لا د نهم جوماتو د نهم جوماتو او پنځلسو کالو عمر بیا په جیل کې وو خو په جیل کې شاعري کوله نو دا یو منظوم خط خور ته لیکل دی د ګوهرتاج په نوم نو دې کې بل لا شعرونه دي نو هغې کې جیل نه د نهم جومات شاګرد دی او دې خور ته لیکي چې انقلاب دی دا خبر چې څه پیښیږي پکیریږي سره ګلونه د بوستان او دا ګوره څومره په دې نظمونو کې تاریخ دی او د جیل د منی حالات دي وایي شاد محمد لالا په چغو چغو جاړي شاد محمد لالا په چغو چغو جاړي چې را یاد کړي وال د خان فخری افغان یعنی هغې به چې وهل خوړل په جیل کې به پولیس والا به چې وهو نو وایي چې شاد محمد لالا په چغو چغو جاړي چې را یاد کړي وال د خان فخری افغان او یا به خان فخری افغان در ولم کور ته یا به سر کړم قرباني په دې میدان او د نیاز مقصد به خدای کو پوره کیږي سور کفن په سر ولاړ دی په میدان یعنی دا د پنځلسو کالو د عمر د نهم جومات ته یو طالب علم خیالات دي څومره پاخه خیالات دي څومره مضبوط خیالات دي په هغې کې څومره جوش دی په هغې کې څومره جذبه ده دې سری چې دی د ډېرو په جیل کې کال تېر کړو دی په جیل کې و د انګریز دورې وکتو او د ازادۍ د ټول جدوجهد یې کتل دی او دې سره هغه په دغې خبرې زور په خپلو نظمونو کې لګي چې پښتون لا خپل د مشران د هغو قربانۍ خپل د اسلافو قربانۍ نه دي هېرول په کار او دې سره سره چې زمونږ کوم پښتني روایات دي زمونږ کوم قدرونه دي زمونږ کوم پښتونولي ده هغه دې قوم د هم نه دي هېرول په کار یو ځای کې یو نظم دی پښتو او پښتون یغې یو ښکلی شعر دی زما ډېر خوښ و هغه وایي چې اوصاف د خپل اسلافو تر نه هېر شي چې اوصاف د خپل اسلافو تر نه هېر شي داسې ښکاري لکه بې کنډکه شپون دی چې اوصاف د خپل اسلافو تر نه هېر شي داسې ښکاري لکه بې کنډکه شپون دی دی د پښتو د پښتون خبره کوي او ګرانو وختونو کتل دی جیلی نه هم کتل دي خو یوه خبره ده چې د دې په شاعرۍ کې د اسلام ډېر مهین انسان دی او سینه چې اسیر منګل صاحب وایي د کتابونو شروع چې کوم ده هغه د حمد نه کیږي هغه د نات نه کیږي په اسلام باندې ډېر شعرونه دي دی د عقیدې په لحاظ ډېر سوچا او ډېر ساده او ډېر ګریجویشن معنی تعلیمی مدارج معنی دې ځان له بیل بیل مضمونه لیکل دي نو سیاسي مضمونه بیا تهذیبي مضمونه بیا په عصري ادبي معنی مضمونه په مشاهیرو معنی مضمونه او په ژوندو مشرانو مضمونه په مړو په خاندان په عالمي تناظر کې ډېر مضمونه نو د نظمونو موضوعات ډېر خواره واره دي او چې غزل تیرا شي نو په غزل کې هم آغا هر څه د دې په غزلو کې موجود دي چې کوم د غزل مزاج دی کوم د غزل خصوصیات دي لکه یو غزل د درې شعر به زو هم چې په دې کې د هغې اشتیا او جمالیاتي افکار دي وی کولا په سر د اوریم که په داریم کولاړ په سر د اور يم کپدار يم ستا د حسن د رنگونو منتبار يم او د یوي بوسي قیمت دی وایې سده د یوي بوسي قیمت دی وایې سده چې سر واخلې بیا بسمره باقی دار يم د یوي بوسي قیمت دی وایې سده چې سر واخلې بیا بسمره باقی دار يم او زه خو وایم دای د چا د خوشاله زما خیر دی که زه عمر له پدار يم او په مالداره مالدارای کې که غریب يم په مالداره مالدارای کې که غریب يم دا پدې چې ستاده لبو طلبګار يم دی سره سره هغه په غزل کې یو کلاسیکی غني انداز اخلي او په ډېر خولي طریقې سره هغه په غزل کې خپل خیالات وړاندې کوي خو د غزل هغه لبو لهجه چې ده هغه ډېر څه کلاسیکي غونې ده لکه وایي نن دې خال لکه د ستوري زلیدکا نن دې خال لکه د ستوري زلیدکا په زړګي مې ارمانونه بلیدکا او د دیدن خیال دې چې وکړم په لرزان شي د دیدن خیال دې چې وکړم په لرزان شي د زړګي کور لکه شګه رجیدکا او تاب د لری نه لرم د نږدې سوزم تاب د لری نه لرم د نږدې سوزم دا زما عمر به څنګه تیرېدکا او نیاز دومره سخت گزار په زړه خوړلې نیاز دومره سخت گزار په زړه خوړلې چې تر عمر به زړه داسې دردېدکا نو بیا هغه په غزل کې موږ وایو په ټوله شاعرۍ کې د هغې جهاد او استعارات او زنات خیالي که دا د هغه د شاعرۍ غالب عنصر نه دی خو دا ده چې د هغه شاعري د فني ښایستونو نه خالي هم نه ده د یو غزل دوه درې شعر وړاندې کوم چې په دې کې تشبیه استعاره یا مثال هغه ډېر پخې طریقې دی په ښکلي طریقې دی په کلاسیکي انداز کې دی او د غزل د مزاج مطابق دی ځان مې خاورې کړو ګلستا د اوربل نشم ځان مې خاورې کړو ګلستا د اوربل نشم شوم نکرې دي خو رنګ ستا د منګل نشم او د منګس په شان اره شوم په سل ځایه د منګس په شان اره شوم په سل ځایه خو سبب ستا د زینت ته کاکل نشم د منګز په شان ارشم په سلزایا او سبب ستا د زینت تکاکل نشم او ځان می ګرد ستا د کوسی کړو خو افسوس دی ځان می ګرد ستا د کوسی کړو خو افسوس دی او په لو پورې دی چری وصل نشم غزل دغه پوره یو مجموعه ده هغه د غزلیه شاعری ده او په غزل کې د هغه خیالات چې دی پاره کې سزه کې مونږ دا نشو ویلی چونکې د هغه عمر چې کوم هغه په یونیورسټۍ کې تیر شوی دی د استاد په حیثیت تیر شوی دی په پښتو ډیپارټمنټ کې تیر شوی دی شاعرانو سره ادیبانو سره نو هېڅ ځای کې د هغې په غزل کې خام خیالي نشته لکه خالې داسې خام غوني نشته او داسې سطحي شعر د هغې نشته نو چونکې د پښتو شاعرۍ مطالعه هم کړې وه او په کلاسیکي شاعرۍ هم عبور لرو لکه د خوشحال خان دیوان هغې مرتب کړی دی او د عبدالقادر خان خټک دیوان هغې مرتب کړی دی نو د دې دپاره هغه کلاسیکي زموږ چې کومه شاعري ده په هغه هم پوه او خپل د وخت په شاعرۍ باندې خو دا خبره ما هغه ورځ د هغې متعلق چې کوم سیمینار کانفرنس و په هغه کې هم دا خبره ما کړې وه چې پروفیسر جان زیب نیاز خپله شاعري په وخت نه ده چاپ کړې دا ډېره 2015 او 2008 واخې نه پسته او زیات چې بیا په امریکا کې واغې وخت کې چاپ کړی وه زمونږ د کلي زما یو ملګری چې بفه کې زمونږ کلي کې پبلک لایبرري کا مطلب دا به د پروفیسر جان زیب نیاز له ډېر تو نو هغه راته وویل چې ما پروفیسر جان زیب نیاز ته وویل چې تاسو خپله شاعري ولې نه ده چاپ کړې وي هغې ما ته ویره دا زما ځینې ملګري چې زما شاعري ګوري وي چې ستا شاعري دومره ښه نه ده چې زه چاپ کړم یعنې داسې په هغې کې یو انکساري هم یو یو شاعرانه فخر او یا غرور او یو لوی سړی ما او د لویو خلکو په کورنۍ کې م زه په لوی عهدې باندې ما او ما شاعري کړ دا زرې چاپ کړم نه داسې خبرې پکې نه وي هغې کې یو انکسار ونیو عاجزي ونیو ویره ځینې خلک وي چې ستا شاعري دومره ښه نه ده ما ځکه نه چاپ کړې بهر حال سنجیدہ فکر شاعر ہو، سنجیدہ خیالات و شاعر ہو، دا پختو دا تاریخ او دا تہذیب پورا مطالعہ لرلا، دا پختونولای په اهمیت پو، او دا ټول دا پختو قدرونه او روایتونه دا په شاعرۍ کې موجود دي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوریدلای شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadivabane. که زموږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 0020 2050 0403.
تاسو د یو شعر ذکر کو دي منګز والا، نو په دې باندې زما په خیال کې په دې موضوع د فضل احمد خر یو شعر موجود دی. که زه خطا کېږم نه ډاکټر صاحب یاروان مغون صاحب موږ سره دی، که زه خطا کېږم نه چې دا د غر صاحب دی که نه دی، خو زما په خیال چې د غر صاحب شي دی ځان اره لکه شانکه په سل ځایا که په زلف داشنا لګېدل غواړي، خو زه پوهېږم نه چې ما ته داسې ښکاري لکه دا چې د فضل احمد غر وي. خو بیا هم ډاکټر صاحب اترو په پروګرام کې موجود دی. خو اوریدونکو تاسو د زموږ د درون خوږ محترم ډاکټر اسماعیل ګوهر صاحب ډېرې د خوند خبرې اورېدي، داپېنه مخکې د سیر منګل صاحب ډېرې د خوند خبرې اورېدي، ورزو خپل درون خوږ محترم ډاکټر احمد مغموم صاحب لا او د هغې نه لږ نظر اخلو چې غیره سره د پروفیسر جنجینیا صاحب په حواله باندې څه نظر شریکوي. ډاکټر صاحب تاسو په پروګرام کې په خیر علی وو.
په خیر اوسې ټکر صاحب، ډېر مهرباني، خوشاله اوسې.
ڈاکٹر صاحب باس کو اور دو دا سیر منگل خبر مہم ہو رہے دے دا ڈاکٹر اسماعیل گوہر سے خبر مہم ہو رہے دے سے نظر بڑا سر شریک ہے
آو نو خبر ہو ٹکر صاحب چھ کمی ضروری ضروری خبر ہے اگر ہو تقریبا وش وے او اسیف صاحب چھ کم دے نو اگی جانزیب لالا دا جانزیب لالا او تذکر ہے بچے دی زمونگو سازو کرے جی پا ایٹی دے دے کال 1900 آتی آئیم نا تر اوو آتی آئیم پوری دے دے پختو ڈپارٹمنٹ چیئرمین ہو کنا او ما چی ایم فل کو دے پختو ڈپارٹمنٹ نو آگ وقت دے چیئرمین ہو او زما دے ایم فل موضوع جوا دا زادے تحریک پختو شعری نو دے زما سپروائزر ہمو او دا پختو نسانی با سخ مانتو زائین نا پیدا کری خود دی پا کئی دیر جاتی را کری وی کنا نو زه چې په رنده ورځ باندې کلاس پلانم کړه نو زمونږ یو مرګر دی سید محمود ظفر پړانګو نو هغه ما ترې چې راځه چې د جازیب لال کلاس پلان شو کنه ما ترې چې دا جازیب سر چې کوم دی جازیب لال سیدا هوټل ته پروفیسور دی چیرمن دی نو جازیب لال او ته توې نو هغه چې نا هغه په دې ډېر خوشحالي کی هغه چې کنده ملنګ چلے دی او بس موږ ته جازیب لالا او نه هغه ورته بیا وو ته موږ جازیب لالا وی کړه سر مو ته نه وی نو لیکن دا دې یو سړی دې یو سړی دې ملنګ او دې هغه دې فقیر او دې هغه دې لوی دې نه اندازه لګي چې یعنی مطلب دا چې موږ ته جازیب لالا وی نو دا پته دغه باندې ذکر نه مشهور نو اسی وای مچ جازیب لالا شو اصیل صاحب د دې کتابونو ذکر وکړو آغا چې کله سلوري د شعرونو مجموعه دي درې پکې نظمونه دي زایو چې کوم به غبین دا ده غزل مجموعه ده او دوه کتابونه چې کوم د خوشحال بابا او د عبدالقادر خان خټک دا ترتیب کړی دي یو د مکه ثقافت د غالبا چاپ کتاب بل پښتو اکیډمي چاپ کړی دا د عبدالقادر خان خټک والا چې کوم دا پښتو اکیډمي چاپ کړی او د خوشحال بابا والا چې کوم نه دا سلور مجموعه او دو دا شنو دا شپک شو او یو دا غنی دا ولی خان فصول چاپ کری دی دا سوغات پنو مانده ولی خان چکم دی چه دی تکم خطول را لگلیو نو آغا دی مرتب کری دی و دا سوغات پنو می چاپ کری او بل چه پا غنی خان بانده کم مکانه ویلی شوی دی ناغی دا غنی دی پنو مانده چاپ کری دی دیو کتاب دا نه شو دیو کتاب ذکر چکم دی نو سوک نکی خو زما دا خیال چې دا مصری خان کا گیانه چکم دی پروگرام کے ہم دی دی حق لکم کانفرنس شے پائی کہ ماں خبر اکڑا چھ دمیسی خان کے گیانی کتاب ہم دیوان جکم میں نو غالباً دی مرتب کرے ہوئے لیکن جمع دی مکالا مت آگے خیالات یاد دی نو یہ خدا نے چاہا مسی خان کے گیانی دیوان چیزیں نو آگا دیکھی گی نا لک لگ رہے کہنا نو زکا دیر خلق دیا گیا تو کرنے کرے خو مسی خان کے گیانی دیوان ہم دکھر سی کرے نو لس دیا پورا کی گی آو بلا دا چھے دا دوی دا شاعری چکم دا کنا دا لکا سنگے چھے دا غووی اسماعیل گوہر سے داکٹر سے دا داکٹر سے خوخیر زواد شکریہ دا کوم چھے دا دبی چھے سمرا دے پروگرام کے چکر سے چھے سمرا کتابونو ماتا ضرورت کی گئے کہ نا ناغا ماتا داکٹر سے پر آلی کی کہ نا فوٹو سے چکی یو بے پر جسے باندر آلی کی ناغا پا دے گا اگر چکم کتابوں نے گوری آگے دے پر آلی چکم کی آخو زام تے کڑاو دے کہ نا اور بیا باندے خلی پیسی لگی پر جسے باندے پیسی لگی پر فوٹو سے پیسی لگی اور ماتی را لگی نو زدے پھل تاوان میں بیا طور کہے
بالکل تابیدار ان جی کل در شما بس وقت
خجی نظر چکم دے گوہر سے سنگ ہوئی کہ نا چی دے دفل شہر پر علا کی پر اسلام باندے مین شاعر دے نو اسی تکل سے کتا سو چکے کنا دا خدائی کس برگار جسو رو شاعران لی دا ٹھول پر اسلام مین لی یعنی دردی دا پختو او اسلام چکم دے دا سیو برس تلے لی
بالکل
داخو مذہبی تحریک ہو یعنی اصلاحی تحریک ہو مذہبی تحریک ہو نو بلا خبر دا پختو اسلام چکن دی دا دیو بل سے تڑلی شانی دی کہ نا نو لکدا دے چے سمجھ چے خدائی کس بدگاز بھی دی آگی پشہرے کے دا جذبات چی کمی دا دے خدای پاک سر دمینے او دے اسلام سر دمینے او دا پختنو وحدت او دا ٹول شہینو چی کمی دا دے خدائی کس بدگاز پشہرے کے دی او بلا دے خدائی کس بدگاز دے شہرے یو خصوصیت دا دے چی دی آگی غزل چی کم دے مسلسل غزل دے یعنی خیالات چی کم دی آپ کے خیالات پکے دے نظرون ہوئی او دغه کوم دے سټرکچر چې کوم دے اده غزل په شان وی نو دې جانزیب لا غزل هم دغه ته دے چې سټرکچر د غزل دے او ډېر خیالات چې کوم دي اپ کې مسلسل بیان شوی دي نو دغه د ځای کې ځوګارو د شاعر یو خاص خصوصیت ده بل چې کوم اصیل ته د دې دغه خبرو په چې ده چې ګرفتار شوی نو د شاه احمد میګي نظر وی او دے آگے پوج باندے گرفتار شے ہو او بیا گو ہر سے با آگر دے نظم مصر ہوئے تا خدا یا تو ادا نکلی زمونگ دے یوالے حجرا خدا یا تو ادا نکلی زمونگ دے یوالے حجرا دا دے فضل محمود مخفی سے نظم دے او دا اگر نظم دے چی باچہ خانہ دخل کتاب زما جل جد جہد انتصاب دے دے نظم پر نمانے کرے رہے نو دا ماج سمر کتلی دینو دا نظم وی دا فضل محمود مخفی صاحب نظم او دا دے پہنچے بانے بیا گرفتار شو آسے ہم دا نیاز رالا آواز دیر خکلے ہو او دا موسیقی سے دیر زیادہ مینے ہوا تو گوازی او دا غیر جکم دے دا کلچے دے دا سکول کے طالبے لبو نو پہ اسمبلے کے بے خپل نظم جکم دے خپل نظمونے بے پا آغ وقت کے جکم نظمونے لیکنیو کنو دا سادہ سادہ آبی پا خوش آوازی تروی نو لکدا دے چھ دے دیر پا خون سرے و دیر چکن دے خواری کخا و دیر محنتی او دیر خپل محنت پا وجہ بانے چکن دے نو دیر اولاد چکن دے آگے سلح خدا پاک ور کری دے اولاد خط تعلیمی آفر دے او خن نیک اولاد خدا پاک ور کری
دیر خبچی دی دیر خبچی دی پا دی کی شک نشتا بلکل
دیر نیک اولاد دی دیر زیاد نیک اولاد دی
دیر خاولاد دی
او لڑے ہم داکترانی دی و زامن جکم دی نو آغا لویا سران دی او دے پا خپل شاعر ہے کہ جکم دے تکر سے دو پختون دے اتحاد خبر کئی دے وطن سے دمین خبر کئی دا لاپاک سے دمین خبر کئی او دا پختنو صدمینی پیغام ورکی چې خپل کې مینه پیدا کې او شاعری ساده د خپل پیغام پکې شته یعنی مطلب دا خبره ده
خود دې پیغام
د ساده پر ساده پیرای کې ساده پیرای کې چې کوم نو یو پیغام لري او روایت انداز چې کوم ده هغه روایتي ده او لکه څنګه چې تاسو ویل چې دا شعر چې کوم ده دا د فضل احمد غر هم دغه شعر شته واقعي تاسو خبره ټیک ده خو دا یو شعر نه دی لکه ډېر شعرونه داسې دي اوس دا مقدا نه ده چې سړی په هغې باندې باسو کي خو ډېر شعرونه د کلاسیکي شاعرانو شعرونه داسې دي چې د دوی په شاعرۍ کې په یو شکل یا په بل شکل کې داسې راغلي دي که نه خو هغې باندې بعض فکر کوو چې دا خو زمونږ لالا ته چې کوم دی نو خراج تحسین پیش کوو که نه
بالکل
او د دې دا انداز چې کوم دی نو دا د کلاسیکي شاعرانو په شان دی لکه هغه پند نصیحت او هغه اصلاح کوشش وغیرہ وغیرہ دا خبرې په کې لیکي دا خو دغه چې کوم دی د املا مسلې په کې شته دا املا مسلې زه ځکه وایم چې دا ډېره دا ډېره غټه مسله ده که نه او بیا دا خبره کوم
ډاکټر صاحب په پاړه کوي کې دې لنجې کړی دی درته ټینګ
او کړه لنجې خو شوې دی او خو خیر مونږ دومره ور باندې پوهېدو نه خو دا دی چې هغه سیګنیچر کې زما نوم شته دی که نه خو لکه دا دی چې دا خو ګوره دا خو په دې مسلې باندې پښتنو اړو چېرته غور نه وکړې که نه دا خو دغه 1990 نه ورباندې غور شروع کړو نو مسلې به وي دا به ورو خدای حل کړي خو زما دا یعنی د لوستونکو اورېدونکو ته دا درخواست دی چې کم از کم چې کتاب چاپ کوي که نه په کتاب کې وي املا که پخپل ټیک نه وځي د بل چا نه تپوس کوي پښتنې لیکي خو په کتاب کې املا صحیح لیکي ځکه چې دا کتاب کوي دا ټول خلک ګوري او د یو او بیا خصوصا د یو لوی شاعر کتاب چې وي هغه د خلکو لپاره یو رهنمایي والی وي که نه رهنما وي د پای کې چې څنګه املا لیکلي دي نو خلک بیا حوالی ورکوي چې چونکې فلانی پروفیسر ته بیا فلانی شاعر دا ټکی داسې لیکلی دی نو دا همدغه صحیح دی
تبدیلی راغلی ده لکه مثال دته اوس یو مثال در کوم مونږ ویو چې یاره خدای دې د دې دوه په منځ کې صلح راولي صلح مونږ ویو کنه ټول د افغانستان خلک صلح لیکي نو صلح خو شپاړه څه مې ته وایي
نه نه هغوی دا سواد سواد پښتو ته کې حرف نه کړي که نه وایي دا عربی دی که نه
نو بیا به د سولې سره څه کېدی زمونږ د سولې سره به مونږ څه کوو نو داسې خو ګوره داسې خو په دنیا کې کې د عربی دي
نه دا خان خان شهید چې کوم دی که نه خان شهید عبدالصمد 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 اچکزي په شا په ځای باندې عبدالالف واو دال لام او بیا سین نیم دال او دل سمت نو لکه دا دی چې دا مسلې پوښتنه
ده ډاکټر صاحب ګوره دا داسې دی چې دا ګوره یو یو دې ټکی اوریجنل ټکی چې څه ته اکیډمیک خبرې هغه دی عبدل خو عام خلک چې په کلي علاقه کې خلک وینو دی ورته عبدل وایي لکه اسې وینا خو دا خو عبدل نه ده خو عبدل دی که نه دا په دې عبدل کې
نه نو اوس ګوره افریدیان چې کوم دي افریدیان ګوره ټکر صاحب افریدیان خدای ته خدای وایي که نه بدل کری دیگری پختانوی سے او دا غنی خان دا غنی خان دا خبره کوله چې زه چې څنګه مور ورته پښتو خېلی دوه مغه سي ویلي کوا دا زما خیال چې صحیح استدلال لري کړه ټول په فرامه چې څنګه وی هغه سي لیکل په کار دي دا جاذب لیال زالا چې کوم دی دوی هم په کتابونو کې چې کوم دی عمر آشنا غره لهجه استعمال کړي لکه مثلا تا هم تام دهم دم زهم زم نو لکه دا چې کوم دی نو ٹھیک دی لهجه خو دا خو د ژبې په لحاظ باندې چې کوم دی نو دا صحیح نه دی یا دا ژوندون چې کوم دی نو اشرغرانې جمدون وایي جیم وایي که نه
جمدون بالکل
نو او لدغه لهجه چې کوم څنګه راشته غل لهجه دا عمره سي دي په کتابونو کې هم لیکلي دا نو اگر چې صحیح به وي دا چې به صحیح وي چې یعنی کبه لهجه وي نو لهجه هم ژبه ده یعنی زه مخالفت کوم خو ټول پښتانه چې
مونږ چې د اشنغر په بارډر یو ټول کړه یو اشنغر زمونږ نشته شپې لکه شروع کیږي نشته ملي سي نو مونږ چې کوم نو زمونږ د غنی خان مونږ چې کومه خبره کوو کنه دا بالکل یو شان دي لکه تم
نو ویمه کدا چې نور خلک تقریبا وای خو لکه لیکي څوک نه لیکي په عمره ته هم لیکل وکړي ټیک پکا وی
بالکل
خجن دا دغه چې کوم دی د لیکو ډېر والی ورکړي د غزل زه یو څو شیونه ته وایم دا وی چې تا د مخ سره به نه کړم برابر مخ که هزار ځله زیبا شي د کمر مخ او ستا د مخ مقابله کولی نه شي که په باغ کې ښکلی ښکاري د سربر مخ او مخ دې نه دی دا خو اصیر صاحب دا دغه ورکړو مخ نه دا نه دی ښه اصیر صاحب بل شعر ورکړو هغه هغې ته راځم مخته نه دی درلور ډک روخان مشال دی داسې کله کړي رڼا چرې د لمر مخ او چې په توره سلارې کې راښکاره شي چې په توره سلارې کې راښکاره شي له دنیا له مخ پیرې واړوي سر مخ او بیا وایي چې چې دې ووینم نو دومره شم خوشحاله لکه میاشت ښایي روژهدار ته د اختر مخ دغه دې ساده ساده شعرونه دي خو یو پیغام پکې شته دی او بیا د خپلو کې د مینې یعنې پښتنو ته وایي چې خپلو کې مینه پکار ده دې پکار چې مونږ یو تر بله زار شو زه خو ژوند کې راه روی د دغې لار یم یعنې د دغې لار په دغې لار باندې تلونکی یم چې مونږ په خپلو کې مینه پیدا کړو او چې په مینه کې وفا نه وي نو څه وي بې وفا زړګی دې اوچ وي لکه لار یم نو دې کې هم او مغه د مینې او د وفا خبرې دي او بیا وایي چې که د ټول اشنغر خان یم ملک یم که د ټول اشنغر خان یم ملک یم خو ستا مینه کې اشنا تر خاورو خوار یم که د ټول اشنغر خان یم ملک یم خو ستا مینه کې اشنا تر خاورو خوار یم او بیا وایي چې ستا غاښونه لکه لال د بدخشان دي دا چې اصیر صاحب یې حواله ورکړه ستا غاښونه لکه لال د بدخشان دي اننګي دي سره سیوان د شلوزان دي او سری خونکارې د ګلونو پاڼې شونډې شنه خالونه دې په مخ ستوري عیان دي او عاشقان خو دې په دوه درې کې حیران دي په زلګي کې دې خطرې شهرانو ډېر استعمال کړی د اردو شهرانو
چاهي زنا
او نو دا چې کوم ډېر شهران استعمال کړی دی لالا هم استعمال کړی دی او بیا بل غزل چې کوم دی آهو چش
پریرو زما جانان دی او په همو مهرویانو کې سلطان دی او که په مین زوندو خال یې مزرکان دی په محراب کې د کافر مشکل گزران دی دا ښه شعر دی اگر چې خیال زوم دی ډېر کلاسیکي خیال دی نه بیا هم که په مین زوندو خال یې مزرکان دی په محراب کې د کافر مشکل گزران دی او بیا وایي چې دا دې ډېر ګور دی په وجود د شعر په کې شته وایم اوچا که سما ده که لونده ده وایم موچا که سما ده که لونده ده هر یو شعر مې عکس د حسن د جانان دی او نیازو ستا قلم کمزور دی کړی نه شي ګنې هر څه کې ښکارا حسن تابان دی نو دوه دا دواړه شعرونه چې کړي دا دې الله پاک دې هغه ټول عادت چې ګل باندې تر څرل را دغه چې دې دا کتاب چې دې هم ته راځي
د وی او ای دی واخ پرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001 202 205 0 سفر سالور او سفر دری.